په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف نه دی معلوم، ښځې هم برخه نه لري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په پام کې د چنن قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معاملې کې له بهرنیو اسعارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کورم ځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلې دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 12,000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایت کې څه باندې 2,000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او د نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سشنبې په ورځ له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 3.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي دي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. په 144 خوشې شوو کې 95 تنه هغه اوکراینی پوځیان دي چې په آزوف ستیل فابریکه کې له اوږدې ماسرې وروسته روسي ځواکونه ونیول. اوکراین دې ویلي چې دا تبادله کله او چیرې وشوه او په مقابل کې څومره روسي پوځیان خوشې شوي دي. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به لومړی په کابل کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو د یوې لوی غونډې یا جرګې موضوع ته مخه کړو. لکه څنګه چې خبري یاست، دغه لوی غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او شاوخوا 3,000 تنه هم پکې ګډون کوي. تر اوسه پورې اجنډا نه ده مشخصه شوې، خو ویل کېږي چې د افغانستان پر مختلفو مسایلو به پکې بحث وشي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار طاهر خان هم په کابل کې دی. طاهر خان، راته ووایه چې دا غونډه پیل شوې ده.
او غونډه پیل شوې ده او په خپل باندې د طالبانو په حکومت کې چې کوم د اطلاعات وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد هغه په خپل ټویټر باندې وویل چې غونډه پیل شوه، د کابل د یو مسجد امام تلاوت سره پیل شوه او شروع شوه، او دغې وروسته بیا دا وخت چې تاسو سره خبرې کوم د طالبانو د حکومت کې رئیس الوزرا دی ملا محمد حسن، هغه بیا د دغه تلاوت وروسته هغه خپل وینا شروع کړې ده چې دغه جزئیات هم زبیح الله مجاهد په وخت باندې په خپل ټویټر باندې چې ځکه چې جرنلستان ته هم چې دغه څومره خارجي جرنلستان دی یا افغان دی نو تر اوسه پورې هغه اجازه نشته چې هغه په خپل باندې دغه خیمه ته ورشي او دغه شیان ووري او وګوري او بیا در پټنه اچاندا رپورټونه جوړ کی. لیکن ذبیح الله مجاهد د مولا حسن چې کوم ټویټ کې دغه د وینا ځنې برخه راخستې ده نو پاره کې خو هغه دغه ویل چې په افغانستان کې د پټکو باندې یو اسلامي نظام او حاکم دی، شلکا ده دغه د پاره دیو چې قرباني ورکړي شوی او البته دا خبره هم کوي چې اوس د دغه نظام د درکوي کولو حاسي وشي. نو بهرحال دا ولنه وینا شروع شوې ده.
پر رسنیو کې د غونډې د اجنډا په اړه چې پکې پر کومو مسایلو خبرې کیږي، ځینې موضوعات را برسېره شوي دي، تاسو به هم لیدلی وي وایي چې په دې غونډه کې به د غونډې ګډونوال د اسلامي حکومت ننګا او ملاتړ وکړي، او دغه راز به دوی غوښتنه وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلک له دغه نظام سره همکاري وکړي. دغه راز د امنیت چې اوس نسبي ټینګ شوی دی، د نظام په وړاندې که څوک درېږي هغوی ته یاغیان بلل کیږي، د یاغیانو خطاب کیږي او هغوی به ځپل کیږي، او دا ځینې نور مسایل. تاسو څه اورېدلي د غونډې له ګډونوالو سره او طالب چارواکو سره چې غږېدلي یاست؟
کله چې غونډه شروع کېده دغې نه وړاندې چې کله خلک ورته وتلل چې کوم دعوت شوي خلک دي، نو یو سره زما رابطه وشوه، تېره ورځ هم خبرې شوې وې چې هغه هم دعوت شوي یو تن وو. نن سهار چې کله دغه یو سره زما تماس ماټینګ کړ، رابطه مې وکړه، هغه وویل چې تر دې وخت دې تاسو نه دي ویل شوي د ایجنډا په اړه باندې، لیکن تېره ورځ چې کله جامع او دنیا عالم سره لیدلي وو چې هغه هم په دې غونډه کې شریک دی، هغه دا خبره کوله چې دوی به هر موضوع چې دا په خپل هغه اشاره وکړه، د جنکو د تعلیم ته دغې د ښوونځي چې د شپږم ټولګي نه پورته هغه تړل شوي دي، نو د خپل موجودي په خپل هم دغه موضوع سیړي، ځکه هغه سره ډېر قوي خپل دلایل وو چې بیا مثال هم ورکړه چې زنانه خو استادان هم پاتې شي. بهرحال هغه یو بل بحث دی، خو بهرحال زما دا نظر دی چې خلکو ته به اجازه وي دا چې کوم ګډون کوونکي دي، ځکه داسې هم یو نظر دی.
بله، تاسو مخکې د لک تای خان سره زموږ اړیکه پرې شو. له قدرمنو اوریدونکو وامه اوریدل چې په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو لویه غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، بلکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د غونډې په پای کې ویل کېږي چې د رسنیو په د حکومت په د رسنیو په مرکز کې راڅرګند شي، او د دې غونډې وروستۍ نتیجه به له رسنیو سره شریکه کړي. دغه راز ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه هم د دې غونډې ځینې برخې یادې ناوالو ځینې برخې خبروي. له طاهر خان سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. طاهر خان، تاسو خبرې کولې، کراته ووایي چې دغه خبري پوښښ هم چندان خوند نشته ده، او دوی په څه ډول خلک خبروي؟ همدا د ټویټونو له لارې؟ خلک خو ټویټونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان خلک غواړي پوه سي چې په دې غونډه کې څه ویل کېږي، ګډونوال څه وایي.
دا خو زیاتره د طالبانو غو فوکس او توجه چې ته متوجي یې پیټونو ته دی، لیکن د افغانستان چې کوم ملي ټلویزیون او رادیو د نوغې د فیسبوک د لارې هم د سي کارنا کله خبري، خو هغه هم د سي ډیر زیات کوي نه، هغه مغه ډیر زیات بغیر د خن هغه نه کی کله کله په مشکل پیدا شي، نو یو خدغه د خو تروسه پورې خو زیات پیټونو باندې د دې غو اکتفا کړی، ځکه چې خپل جرنستان لکه نشته تل نو خبر به نه دی. هغه مخکې کوم خبره کوله بل کوم هغه ته واپس لاړ شي. مګه د موضوعات نو دلته په کابل کې ما د طالبانو د کورونو چاوز کوم سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی غسر لیدلی وو، په دې موضوع کې تم یو پوښتنه کړې و. نه خو دا خبره کوله چې دا پیرو شلو کالو کې چې دا جنگ وو، بیا اوس نو د دې حکومت هغه جوړ دی، نو دیو چې د ډیرو علماو بار بار د دې د حکومت نه دا غوښتنه وا چې هغه سره ډیر زیات د په نظر باندې ګټور وړاندیزونه دي، تجاویز دي، غواړي چې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریک کړي. او بل دا خبره هم کړې و چې دا غونډه چې دا اعتماد سازه ده، په دا اعتماد د افغانانو ترمنځ پیدا کول دي، نو دا البته تفصیل ورنه کوي د اعتماد د معنا او تشریح سره. نو بارک
یو بل موضوع چې ویل کېدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند به هم وایي چې دې غونډې ته وینا وکړي، یا به په یو ډول را څرګند شي په یو ډول باندې. آیا څه ویل کېږي؟ تاسو مخکې وویل چې دا غونډه د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپلې وینا سره پرانستله، یعنی د ملا هیبت الله اخوند د وینا څرک نه لګیږي؟
نو د طالبان د مشر پاله خو دلته داسې غوښتنې شته، او البته طالبان خو رسمي ډول څه نه دی ویلي. دویم دا چې کوم د امنیتي دلته قانون دی او امنیت د ټینګ دی، نو دا غینن د سی او سوچ او ځکه چې د موږ د ځای خلکو نه وره د جدا تیرو د طالبانو د اگست 15 نن تر دې وخت دومره د امنیت دومره ټینګ نو په کابل ښار کې ځکه چې یو خو چې کوم ځای کې دا غونډ روان دا غیر اکثر لارې تړلې شوې دي شاوخوا 15 کیلومتره ډیر چاپیره نه سړی حساب وکړي نو 15 کیلومتره لارې دې ته تړل شوي دي. نو داسې یو خبره خو دلته کېږي او لیکن دا بډېر مشکل زما لپاره چې ځکه چې تر اوسه پورې چا تایید کړی نه ده لیکن ځینې خلک وایي چې احتمال شته.
بله طاهر خان تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان چې د کابل د دینی عالمانو او د قومي مشرانو د یوې لوی غونډې په اړه چې آیا دا غونډه پرانستل شوې کنه نور معلومات سره شریکول. غونډه څو شپې مخکې پرانستل شوه. البته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په خپل وینا سره پرانستله او د غرض د غونډې ګډونوال شاوخوا 3000 تنه خودل شوی او د افغانستان پر مختلفو مسایلو به پکې بحث کیږي. ویل کیږي چې دا غونډه به 3 ورځې دوام کوي.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او مخکې دې چې موسیقي توار ورسیږي دا هم یو بل موضوع په پام کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستي مرګونی زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادي دونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګیږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقدی یو پلاوی په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیې د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به په دغو خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه مهال رئیس واشنگتن د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني ګرځولې او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی. په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي. د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روانې دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. نوموړي فرانس پرست ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لیږد د یوه میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. هغه زیاته کړه چې دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي بلکې یو څه وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې هڅې تیزې شوې چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. هغې ویلي وو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د دغو پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته. د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنې 3.5 میلیارد ډالرو ده. نوره 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ د امریکا حکومت د سپتمبر د 12 د حملو د قربانیانو د حقوقي داواو لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي. ښاغلی مهرابي چې د امریکا د پلازمینې واشنگتن د مونټګومیری په کالج کې د اقتصاد استاد دی غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال کړي. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هره میاشت څارل شوي محدود شاوخوا 1.5 میلیون ډالر